السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شپې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو دو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسلې راخیستل شوي او په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون تدریسیږي. دغه ساعت لنډ خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې د وروستیو څو ورځو واورو او ورښتونو په یو شمېر ولایتونو کې لارې او سړکونه بند کړي دي. په نورستان کې بیا خلک خوشحاله دي او وایي چې دغه ورښتونه به د دې لامل شي چې یو نیکمرغه کال مخته ولري. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د ایران حکومت ویلي چې شاوخوا 200 افغان ډاکټران د ایران په روغتونونو کې په کار بوخت دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو کډوالو د ادارې رئیس نادر یار احمدی په یو بیان کې ویلي چې دا افغان روغتیا پالان د ایران د هستوګنې قانوني اسناد لري او له خدمتونو برخمن دي. هغه په عین حال کې ویلي چې په دغو قانوني او تحصیل کړو افغانانو سربیره یو لویه برخه افغانان په ناقانونه توګه هلته میشتي. د ایران د کورنیو چارو وزارت دغه مقام په خبره دوی په تیرو دریو کلونو کې شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال له ایران ایستلي وو چې د ده په خبره په افغانستان کې د سختو شرایطو له کبله بیرته ایران ته ورغلي دي. ایران په دې وروستیو کې هلته پر افغان کډوالو کړۍ تنګه کړې ده. په کابل کې د چین سفیر ژاو شینګ ویلي هیواد یې چمتو دی چې د راستنیدونکو افغان کډوالو لپاره په کابل کې د هستوګنې کورونه جوړ کړي. هغه دا خبره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره په لیدنه کې کړې ده. د طالبانو د حکومت د بیان پر اساس ښاغلي شینګ ویلي د هغو کډوالو لپاره کورونه جوړوي چې له ګاونډیو هیوادونو را ایستل کیږي. هغه همدارنګه په ځینو ولایتونو کې د سړو خونو او د روغتیا او قانونو په برخو کې د همکاریو ژمنې هم کړي. د چین سفارت او نه هم د طالبانو د حکومت سرچینو دا جزئیات نه دی ورکړي چې چین کوم افغان راستنیدونکو ته په کوم ځایونو کې څه شمیر کورونه جوړوي. بلورته د پاکستان د ملي غورځنګ رهبر او د پښتون ژغورنې له بنسټګرو مشرانو محسن داوړ د افغانانو په جبري ایستلو نیوکه کړې او هغه یې د بشري حقونو نقص بللی دی. ښاغلي داوړ په خپل ایکس پاڼه باندې په یو بیان کې له پاکستانه د افغان کډوالو په تیره بیا ښځو او ماشومانو جبري ایستل د اندېښنې وړ بللي او د افغانانو پر ضد یې دښمني یاده کړې. هغه ویلي اند قانوني اقامې او ویزو لرونکي افغانان هم نیول کیږي او ایستل کیږي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د کورونو تلاشي او نیولو وروسته له هغه زور واخیست چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي اعلان وکړ چې د 2023 کال د دسمبر له 1 وروسته اسلام آباد کې بې اسناد افغان کډوال نیسي. خبرونه له ازادۍ راډیو نوري. د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو اداره یو ان راوا وی لکتر لګه و ماشومان په غزه کې د سړی هوا او د سرپناه د نشټوالي لکبله مړ شوی دي. دغه ادارې پرون یک شنبه پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر ولیکل چې جګړه ځپلې غزه کې شاوخوا 2900 زیږیدلې ماشومان پر نامناسبو سرپناه کې ژوند کوي. د ژمی سره هوا داسې مهال د غزې نویو زیږیدلو ماشومانو ته په ګواښ بدله شوې چې د اسرایل او فلسطینی وسلوالو ترمنځ د 15 میاشتنۍ جګړې له کبله د غزې سلګونه زره کسان د خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د جرمني خبري اژانس لیکلي دغه بې ځایه شوي داسې خیمو کې اوسیږي چې د سړې هوا او ورښت په وړاندې مقاومت نه لري. د متحده عربی اماراتو د دولت رئیس شیخ محمد بن زاید النهیان یک شنبه پاکستان ته تللی دی. د پاکستان حکومت په یو بیان کې ویلي چې د متحده عربی اماراتو د دولت رئیس د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره د پنجاب په رحیم یار خان ښار کې لیدلی او په دوه اړخیزو مسلو یې خبرې سره کړې دي. د بیان له مخې شیخ محمد بن زاید النهیان د قانونو په کیندلو او کرنې برخو کې له پاکستان سره د همکاریو ډاډ ورکړی. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوي په وړاندې په دویمه ټیسټ لوبه کې د بریا لپاره باید 2 نورې وکټې هم واخلي. افغان لوبډلې پرون د زیمبابوي 8 لوبغاړي په 250 منډو آوټ کړل. زیمبابوي د لوبې د ګټلو لپاره 83 منډو ته اړتیا لري په داسې حال کې چې یوازې 2 وکټې لري. اوس هم راځو د خبري ټولګې د سر راپور ته. د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د څو ورځې واوري وریږي چې د غنو سیمو مواصلاتي لارې تړلې او خلک لستون سره مخامخ کړي دي. په فاریاب کې د درنې واورې له امله د لږ تر لږه دوه کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی. د طالبانو د ټولګټو وزارت وایي چې د لارو د خلاصون لپاره یې خپل ولایتي ټیمونه او قراردادي شرکتونه موظف کړي. تفصیل یې له صفی الله استانګزی اورو.
د راپورونو په اساس د سالنګونو د لوی لارې له تړل کېدو څلور ورځې تیریږي. که څه هم د طالبانو د ټولګټو وزارت وایي د دې لوی لارې د خلاصون لپاره خپله هڅه کوي، خو لا په دې چاره نه دی بریالي شوي. د دغه وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي د دوی ولایتي ټیمونه او قراردادي شرکتونه د لویو لارو په تیر بیا د سالنګونو په پاکولو لګیا دي. په سالنګونو کې سلګونه باروندونکي موټر او چلوونکي ایثار دي. د باروندونکو موټر چلوونکي وایي د لارې بندیدل دوی ته زیان رسوي، ځکه په گاډو کې بار میوه او ترکاری خرابېږي. په پروان کې د ایثار او موټر چلوونکو لډلې تورشا ویل
ندرې مورز د دلته پروان کې ولاړې لار بند ده، سالنګ کې واو رسوي او ډیر غټ تکلیف جوړ دا گاډو کې سبزیان ډکی دي او مالونه دي دا ټول خرابيږي.
د افغانستان په اکثرو شمالي مرکزي او لویدیز ولایتونو کې لوی لارې د درنو واورو په سبب تړل شوې، چې د طالبانو د فواید عامه وزارت په خبره ځینې برته د خلکو په مخ پرانستل شوې. د لارو تړل کېدو نه یوازې د موټرو د تګ راتګ مخه نیولې، بلکې د ولایتونو مراکز او روغتونو ته د ناروغانو د رسیدو ستونزه هم رامنځته کړې. د بیلګې په توګه د کاپیسا د څو ولسوالیو لارې د دغه ولایت مرکز ته تړل شوې او په ویډیوګانو کې ښکاري چې له مسافرو ډک لسګونه موټرې سار پاتې دي. که څه هم د سړې هوا او د درنې واورې د ورښت له امله د خلکو د احتمالي مرګ ژوبلې ډېر راپورونه لا نه دي خپاره شوي، په فاریابو کې د درنو واورو له امله دوه کسان وژل شوي. په فاریاب کې د طالبانو امنیې قومندانۍ ویلي دا دوه کسان د شنبې په شپه په کوهستان ولسوالۍ کې په واوره کې سار پاتې وو او سا یې ورکړې. د قومندانۍ په خبره څلور څاروي هم له دغو کسانو سره وو چې تلف شوي. د درنو واورو ورښت په بېسارې توګه هوا هم سړه کړې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینو په اساس بدخشان، بامیان، غزنی، غور او کابل دا اونۍ تر ټولو سړه هوا تجربه کوي. په بدخشانو کې به هوا تر منفی 19 پورې ټیټه شي، بامیانو کې هوا تر منفی 18 رسیږي. په کابل کې هم دا څو ورځې سړه څپه حاکمه ده چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي.
اوریدونکو، که له یو لوري واورې او ورښتونه د خلکو د ژوند ورځنۍ چارې ټکنۍ کوي او لارې بندوي، خو بل لور ته بیا په یو شمېر ولایتونو کې ځینې خلک ورښتونو ته خوښ دي. نورستان یو له همدې ولایتونو دی. دغلته یې اوسېدونکي وایي چې روان ورښتونه به دوی ته راتلونکی کال له نیکمرغیو ډک کړي. روح الله انوري پرې پرون یک شنبه دغه راپور راګلی دی.
نن یک شنبه د نورستان په مرکز ولسوالیو کې د واوري او باران اورښت درې مورز ده. که څه هم چې د واوري اورښت پر مهال د ډېرې لارو بندېدو په وجه خلک ستونزو سره مخ کیږي، خو بیا هم نورستانیان وایي روان واورو او باران هیلمن کړي چې راتلونکي کال به آباد وي. د بانتویګر ولسوالۍ قومي مشر حاجی عبدالستار ازادي راډیو ته وویل
بیخي وچکالی و او الحمدلله دا دریم ورځ دی چې باران وریږي. اول خو باران او دریم ورځ چې دی همداسې واوره ده. بس تر اوسه پورې خیر و خیریت دی. زمونږ وایګل په طرف خو لارې نه دی بند شوې دی او ښایسته واوره وشو او الحمدلله خلک ټول خوشحاله دی، آرام ورامي ده، انشاءالله کال آباد ده.
د همدې سیمې یو بل اوسېدونکی رحمت الله وای د تیرو څو کلونو پرله پسې وچکالۍ ورته باغونه، کښتونه او څاروي سخت ځپلي دي او ګڼو کسانو د څارویو د خوراک نشتوالي او د کښتونو سوځېدو له امله خپل څاروي پلورلي چې اوس مهال د څارویو شمیر په نشت حساب دی. هغه راته وویل خوسګانۍ واورې او باران ته په کتو راتلونکی کال به یې للمي ځمکې او باغونه پریمانه حاصلات ورکړي او څاروي به یې هم په خېټه ماړه شي.
الحمدلله په وانت ویګل ولسوالۍ کې تر دې مهاله ښایسته بارانونه وشول، واورې وشولې په ډېره زیاته اندازه باندې. هیله من یو چې راتلونکی کال به آباد وي، سوکاله به وي. د دې بارانونو له کبله به د حیواناتو لپاره به واښه ډېر وي، فصلونه به انشاءالله چې په للمي او کاوي ښه به زرغون شي.
د ختیځې ولسوالۍ کامدېش اوسېدونکي هم تازه باران او واورې خوشاله کړي دي. محمود شهاب:
خسته واوره، خسته باران، د خدای عظیم رحمت و دومره خوشحال دي خلک چې حد نه سیوا. راتلونکو کال انشاءالله دومې دونو ډک کال ده، د رحمت کال ده. د خدای نوم لرو انشاءالله. بارانونه هم ښه شوي دي او ښه پراخ او راغل ده.
په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي د مرکز پارون په ګډون په ګڼو ساحو کې واوره ورېدلې، خو له امله تر اوسه کومه لاره نه ده بنده شوې او دوی هڅه کوي چې دغه لارې د ترافیکو پر مخ پرانستې وساتي. د دغه ریاست مشر مولوی محمد نبی عادل آزادی راډیو ته وویل
نا فی الحال بر کوچونه نه درغله امکان لري چې نیم متر پس اندازه کې به دومره یو متر ته دونی رسیدلې او ور رااله نو صفای وشو او الحمدلله نورم که راشي موږ ماماده یو
نورستانیان په داس حال کې نو پیل شو واورو او باران ته خوختي او هیله لري چې په برکت په راتلونکي کال آباد وي چې له تیرو دری ورځو د هیواد په مرکز او شاوخوا ولایتونو کې د واورې او باران اورښت دوام لري. د راپورونو په اساس د سالنګونو په ګډون یو شمېر لارې هم تړل شوې دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په داسې حال کې چې هر ورځ سلګونه افغانان له هیواده په ناقانونه لارو د تېښتې هڅه کوي، د طالبانو حکومت وایي هڅه کوي چې افغان کارګر له قانوني لارو بهر ته واستوي. د طالبانو اړوندو ادارو تازه یوه کمیټه جوړه کړې، په دې اړه یې غونډه کړې. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
داس خیا چې پنځلس کاله اندازه مو تېر کړي دي، شپږلس کاله اوس. خو ځکه به کورایي چې خودلته کاروبار نشته، مزدوري نشته.
د خوست ولایت اوسیدونکی خیواګل و چې پنځلس کاله یې دوبۍ کې د تعمیرونو پلاستر برخه کې کار کړی، وایي اوس په هیواد کې دننه او وزګار دی، ځکه په خبره یې د ویزې ستونزه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دلته کاروبار نشته، کورنۍ ستونزه ورپسې دي. نو اوس د وجې نه به کورایي سره نوسي، ویزې نه خلاصېږي، ویزې بندي ستونزې ډېرې دي کنه. ځکه چې هویڅوګه نشي تللی، یوه هېواد ته نشي تللی. دولت نه مې غوښتنه دا ده چې موږ ته د یو کور زمینه دلته برابره کړي، یا د بهر هېواد سره وغږېږي چې موږ ته ویزې ترتیب جوړ کړي، چې یا بهر مزدوري وکړي یا په کلي کې وطن کې ننه وکړي.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکی محمد نعیم بیا چې د هم شاوخوا اووه کاله په سعودي عربستان کې په ودانیزو برخو کې کار کړی، ازادي راډیو ته وویل
مهارت لرم مانا په ساختمانی کار کې مهارت ولې چې موږ د ساختمانی پروژې کوم کار کول مانا براورد دا شوی نه کړی شو مانا. اوس فعال حال د دوه کاله کېږي، درې کاله چې موږ په کار اوس نظام ختم ده، دلته راغلي اوس نظام نه پیدا کېږي. کله افغانانو ته کله ویزه ورکوي؟ و اته کاله مو تېر کړی دلته مدینه منوره کې. تقریبا جوړه دغه امر رات راغلی د مونږ یو روپۍ کارونه نه ده کړی، بیکاره یو
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په خپله ایکس پاڼه د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې د دوی د حکومت بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو د احصایې ملي ادارې او عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره په ګډه پنځه اړخیزه ناسته کړې، تر څو په ټکو یې بهر ته د افغان ماهرو کارګرانو د لیږد، هلته د اسانتیاو پر برابرولو او ستونزو ته د رسیدو لپاره همغږي وکړي. دغه وزارت زیاته کړې چې په دې ناسته کې په دې پریکړه شوې چې بهر ته په قانوني ډول د افغان کارګرانو د لیږد بهیر د ګړندي کولو، هلته د میشتو افغان کارګرانو د اسنادو د تحلیل او غوره تنظیم او کاروبار کې د نورو لازمو اسانتیاو درامسته کولو او هغوی له خپلو حقونو څخه د خبرولو لپاره یو پنځه اړخیزه هوکړه لیک ترتیب سي، تر څو په ټکو یې د هغه مطابق هر اداره په دې تړاو خپل مکلفیتونه په ښه توګه ترسره کړي. د طالبانو حکومت بهر ته د افغان کارګرانو د لیک په اړه دا اقدام داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د بیکارۍ له امله له ناقانونو لارو په ډیرو سختو او مرګونو لارو نور هیوادونو ته د افغان ځوانانو تګ ډیر سوای دی. د یادونې ده چې تر دې وړاندې ډیر شمېر افغان کارګرانو په بیلابیلو برخو کې نورو په ځانګړې توګه عربي او خلیجي هیوادونو ته په شخصي ډول له قانوني لارو سفر کوو. د افغانستان د کارګرانو او کارکوونکو ملي ټولنې د معلوماتو له مخې دا مهال یوازې په سعودي عربستان کې تر دوه لکو افغان ماهر کارګران په کار بوخت دي. د دې ټولنې یو مسؤول د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د کار او ټولنیزو چارو وزارت او اړوندو نورو ادارو چوکاټ کې د قانوني پروسې لاري به هر کال کبو 5000 افغان کارګران یادو هیوادونو ته استول کېدل. د یادونې د چتر دی وړاندې هم د 2024 کال د جولای په 23مه په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د کار ملي کانفرنس کې ځینو طالب چارواکو ویلي و چې بهر ته به د افغان ماهرو کارګرانو د لیک زمينه برابر کړي، خو دا چاره تر اوسه عملي سوې نه ده.
ازادي راډیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه هم دومره وا، اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي سات له یاده ما باسي.